د ازادي رادیو ترنو دوستانو پروگرام ته بخیر درغلاست. خبرونه مو تر 15 بجو ده د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به واوري چې جمهور رئیس حامد کرزی و اعلامیه ورکړې ده په افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم دور د ابتدایي نتایجو اعلان د انتخاباتو د پروسې د بشپړېدو په لور یو بل ګام بللی دی. د جمهور رئیس حامد کرزی له مطبوعاتي دفتر په خبرسوي اعلامیه کې ویل سوی دی چې د جمهور ریاست د دوهم دور په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یو ور بیا د دیموکراسي او ثبات او د ملي حاکمیت د پیاوړي کول لپاره د افغانانو تعهد څرګند کړ. پاینه خبرونه کې واورې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهوریت ریاست کاندیدان کولای شي چې تر څلور وشتو ساعتونو د انتخاباتو د لومړیو نتایجو په حق له خپل شکایتونه له دوی سره ثبت کړي. خو په پیل کې خبرونه لرو. اول به د افغانستان کورنی خبرونه ابراهیم صفای وړاندې کړي.
سلام په سر کې د خبرونو سرټکی ولسمشرته ولسمشریته کاندید عبدالله وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا چې کومې لمړنۍ نتایج اعلان شوې هغه ته د منلو وړ نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د موازي حکومت د جوړولو خبر سخت اندېښمن کړی دی. ولسمشر کرزی د دواړو کاندیدانو غوښتي د انتخاباتي پروسې د بریالیتوب لپاره د انتخاباتو له کمیسون سره مرسته وکړي. ولسمشریته کاندید عبدالله وای چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا چې پرون کوم لومړنۍ نتایج اعلان شوی دي دوی ته د منلو وړ نه دي. عبدالله وویل چې د جمهوریت ریاست د دویم دور ګټونکو د اصلاحاتو هم پالنې ټیم ده او د خلکو له غوښتنې سره سم به له سلا مشورې وروسته په راتلونکو څو ورځو کې خپل حکومت اعلان کړي.
دا یو مثلث وو د ارګ ایمانۍ کمیسیونونه او یو تیم انتخاباتی تیم کدوی داسې فکر کړی چې دا حق د ملت د افغانستان په دومره اسانۍ چې دا حق وخوري دوی ته د همدغه ځای نه دا اعلان کوم چې هیڅ چا دا خوبونه ویني.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړنی نتایج اعلان کړل چې له مخې اشرف غنی احمدزی تر عبدالله مخکې دی. خو عبدالله وایي چې درغلۍ زیاتې شوې او لومړنی نتایج ورته د منلو وړ نه دي. د ویل چې د ارګ ماڼۍ انتخاباتي کمیسونونه او د تحول او تداوم ټیم سره یو دي. عبدالله ټینګار وکړ چې هیڅ داسې اقدام به ونه کړي چې کورنۍ جګړې راوپاروي او د افغانانو ملي یووالي ته زیان ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د قدرت د ترلاسه کولو لپاره د قانون له چوکاټه وتلې هر راز اقدام به له افغانستان سره د نړیوالو مرستو په زیان تمام شي. کاغلی کیری د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له خوا د ولسمشری د دوهم پړاو انتخاباتو د مقدماتي نتایجو اعلان وروسته په دې اړه څرګندونه کړي. په یو بیان کې چې نن خبر شو کاغلی کیری ویلي چې په افغانستان کې د یو موازي حکومت د جوړولو په اړه د خبرونو خپرېدو سخت اندېښمن کړي. کاغلی کیری ټینګار وکړ چې واشنگتن تمه لري د افغانستان د انتخاباتو مسؤل کمیسیون به د درغلیو او ګډوډیو په اړه دقیق څېړنې وکړي. د کیری په بیان کې نه دی ویل شوی چې له موازي حکومت څخه هدف څه دی. ولسمشریته د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لمړنیو نتایجو هرکل ولسمشر کړی د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لمړنیو نتایجو هرکل وکړ او د انتخاباتو د پروسې د بشپړېدو پر لور یو ګام مبارزه د ارګ لخوا په یو خبره شوې خبر پانه کې د ولسمشر حامد کرزی له قوله ویل شوې چې ګټونکو کاندید به هغه وخت معلوم شي چې پاک رائے له ناپاک رائے بیل شي. اعلامیه ساتوي چې د مسله به د انتخاباتو په ورستیو نتایجو کې روښانه کړي. همدارس ولسمشر کرزی له دوه کاندیدانو غوښتل چې د انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري وکړي تر څو پروسه په بریالي توګه پر مخ وړل شي. روسیه خبرم ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې نن یې د جمهوریت ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان پړه د شکایتونو د ثبتولو پروسه پیل کړه. د دې کمیسون وایي نادر محسنین په یو خبري کانفرنس کې وویل د شکایتونو د ثبت دغه مده د سه شنبه ورځې د سهار له 8 بجو پیل شوه او سلیر به ساته به دوام وکړي. دا د افغانستان روسي خبرونه بهرني خبرونه جناقه الکوزې وړاندې کوي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي هیواد یو لک او نوي زرو اټومي سنټرفیوژونو ته اړتیا لري. دا رقم د واشنگتن له شمیر څخه چې غواړي د اوږدې مودې تړونکو ور باندې محدودیتونه ولګول شي 0 برابر زیات دی. د خامنهي دا څرګندونه د هغه پر رسمي ویب پاڼه کې خبري شوې. سنتریفیوجونه د یورانیم په غنی کولو کې کارول کیږي او کېدای شي چې د ملکی پروګرامونو او د غراز د وسلو د تولید په مقصد استعمال شي. خبریالان وایي د خامنه‌ای دا څرګندونې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د ویانا په خبرو کې حیرانوونکې مداخله ده. د ایران ستر مذهبي مشر په یو بل بیان کې ویلي د امریکا متحده ایالات او اسرائیل له ایران سره د ښه او بد پولیس چم کوي تر څو دا هېواد له ګواښ سره مخامخ کړي چې د خپل اټومي پروګرام په لانجه کې لویدیځ ته امتیاز ورکړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د جولای له شلمې ضرب الاجل مخکې د قاطع خبرو وروستی پړاو د جولای په درېیمه په وینا کې پیل شوی دی. د عراق پارلمان سلا شو چې په راتلونکې اونۍ کې به د نوي حکومت د جوړولو په مقصد غونډه وکړي. مخکې پریکړه شوې وه چې پارلمان به د اګست میاشت کې جلسه وکړي. د پارلمان سرپرست مهدي حافظ فرانس پریس اژانس ته ویلي وکیلان به د اګست د 12مې پر ځای د جولای په 13مه غونډه وکړي. د اګست پر نیټې وکیلانو او متحده ایالاتو انتقادونه کړي ول. پارلمان هڅه کوي چې د دریو مهمو څوکیو جمهور رئیس صدراعظم او د پارلمان د رئیس لپاره چې د شیعهګانو سنیانو او کردانو ترمنځ باید وویشل شي موافقې ته نه دي رسېدلي. د پارلمان د تیرې اونۍ غونډه له شخړو سره پای ته رسېدلې وه. د عراق سیاسي بحران په داسې حال کې رامنځته شوی چې د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو د هېواد زیاتې سیمې تر واک لاندې کړې دي. اسرائیلو نن په غزې تړانګې هوایي بمباري وکړه او لږ تر لږه 500 هدفونه یې وویشتل. د اسرائیلو پوځ وایي دا بمباري د حماس وسلوالو پر ضد چې پر اسرائیلو د توغندیو حملې کوي د عملیاتو یوه برخه ده. د غزې په جنوب کې د نن سهار وختي بمبارۍ کې هغه کور په نښه شوی و چې د یو ګاونډي په وینا د حماس ډلې د یو غړي ده په حمله کې اووه تنه ټپیان شوي دي. اسرائیلو د غراز ویلي د سلګونو احتیاطي پوځیانو د جلب غږ یې کړی او 1500 کسان یې برابر کړي دي. له دې مخکې حماس وسلوالو له غزې تړانګې څخه پر اسرائیلو یو شمېر توغندي ورولي ول. د اسرائیلو او فلسطینانو ترمنځ دا وروستۍ شخړه د اسرائیلي سختدریځو لخوا د یو فلسطیني د وژنې له امله راپورته شوې ده. دا کس د هغو دریو تنو اسرائیلي ځوانانو د قتل په غبرګون کې وژل شوی و چې اسرائیلو پړه پر حماس اچولې وه. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیلو له یوې ورځپاڼې سره مرکه کې له دواړو خواوو څخه په ټینګه غوښتي چې له حوصلې څخه د کار واخلي. اوکراین د نړیوالو مشرانو له غوښتنې سره سره د روس پلوو بلتون غوښتونکو تر بشپړ بې وسلې کېدو تر وخته له هغوی سره اوربند رد کړ. د اوکراین دفاع وزیر والری هیلیتی نن په یو بیان کې ویل خبرې یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې یاغیان د تل لپاره وسلې پر ځمکه کېږدي. د اوکراین پوځ په دې وروستیو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې پرمختګ کړی او هغوی اړ کړي چې دونیتسک او لوهانسک سیمو ته په شا شي. یاغیانو پتهیلی چې په دونیتسک کې به بېرته ځانونه سنبال کړي. حکومتي ځواکونو په سلوویانسک ښار کې د یاغیانو مهم سنګرونه هم نیولي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
تا سدی رادیو درنو دوستانو د خبرونه مو تر 5 بجو ده. په دې خبرونه کې بواوري چې نن د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره کاندید عبدالله د لوی جرګې په خیمه کې خپل پلویانو ته خبري وکړي او ویل چې انتخابات دوی ګټلې دي.
تاریخی مرحله او حساسه مرحله د تاریخ د افغانستان یو ځل بیا خپل ژمن د افغانستان د خلکو په مقابل د ملي وحدت
د دغه خبرو نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اورو. جمهور رئیس حامد کرزی یو اعلامیه خبره کړې ده. په افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم دور د ابتدایي نتایجو اعلان په افغانستان کې د دیموکراسي په لور یو ګام بللی او د انتخاباتو د پروسې د بشپړېدو په لور یو ګام بللی دی. په همدې خبرونه کې په افغانستان کې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د چارواکو په حواله واوري چې دواړو کاندیدانو ته خبر ورکړي چې تر راتلونکو څلورو شپږو ساعتونو خپل شکایتونه له دوی سره ثبت کړي. د نورو مسایلو ترڅنګ اوکرين کې روان وضعیت ته هم کتنه لرو. په همدې خبرونه کې د روژې مبارک په مناسبت ځانګړی ونیس پروګرام لرو او ژوند په شیبو کې پروګرام. د خبرونه اول مطلب مو د جمهوریت ریاست لپاره د کاندید عبدالله نننۍ څرګندونې دي. د نن خپل شمیر پلویان په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې راغونډ کړي وو او خپل پلویانو ته د خبرو پر وخت یې ادعا وکړه چې انتخابات دوی ګټلې دي. عبدالله وویل چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د مخالف کاندید د ده پر ضد یو مثلث رامنځته کړی خو انتخابات دوی ګټلې دي او ویل چې په افغانستان کې د یو بل حکومت د اعلان په اړه په غور بوختی. د ازادي راډیو خبريال د دغه مسلې نور جزئیات وړاندې کوي. اسدالله لودین له کابل رپورټ لري.
د انتخابات خپلواک کمیسیون لخوا د ابتدایي نتیجو له اعلان یو ورځ وروسته د جمهوری ریاست کاندید عبدالله وویل چې دغه نتیجې ورته د منلو نه دي. ښاغلی عبدالله چې د سه شنبې په ورځ د لویې جرګې په تالار کې خپلو زرګونو پلویانو ته وینا کوله وویل چې اعلان شوې نتیجې د درغلیو پر بنسټ ولاړې دي. عبدالله وویل چې له شک پرته د دې ټیم د انتخاباتو ګټونکی دی او په څو ورځو کې به د خپلو پلویانو په غوښتنه خپل حکومت اعلان کړي.
بدون شک و شبهه
له شک پرته د انتخاباتو ګټونکي مونږ یو. یوه ورځ هم تقلبي حکومت ته په دې هیواد کې اجازه نه ورکوو. انشاءالله کوم حکومت چې رامنځته کیږي هغه به د خلکو د رایو په اساس وي. خلک تمه لري چې مونږ ډیر ژر خپل حکومت اعلان کړو. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله ستاسې خپل حکومت به اعلان شي.
نوموړي وویل چې څه وخت به خپل حکومت اعلانوي، خو له خپلو پلویانو یې وغوښتل چې یو څو ورځې وخت ورکړي تر څو په دې اړه تصمیم ونیسي. عبدالله دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د دوشنبې په ورځ د دویم پړاو انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړل. د دې نتیجو له مخې اشرف غنی احمدزی 55.4% او عبدالله 43.5% رایې ګټلې دي. خو عبدالله وایي چې دغه نتیجې د یو مثلث په خوښه اعلان شوي چې په خبره یې هغه د ارګ ماڼۍ د انتخاباتو کمیسیونونه او د اشرف غنی احمدزی ټیم دی.
دا یو مثلث وو د ارګ ماڼۍ کمیسیونونه او یو ټیم انتخاباتي ټیم کدوې داسې فکر کړی چې دا حق د ملت د افغانستان په دومره اسانۍ چې دا حق وخوري دوی ته د همدغه ځای نه دا اعلان کوم چې هیڅ چا دا خوبونه ویني.
د عبدالله ملاتړو په نننۍ غونډه کې د لویې جرګې په تالار کې د ولسمشر حامد کرزي تصویر څیرې کړ او پر ځای د عبدالله تصویر نصب کړ او پرې لیکل شوی و چې د افغانستان منتخب ولسمشر. خو خپل عبدالله وروسته وویل چې پر دې کار باندې له زړه نه خفه شوی دی. عبدالله وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د انتخاباتي مسایلو په اړه ورسره له غرمې مخکې خبرې کړې دي. عبدالله د 2009 کال انتخاباتو ته هم اشاره وکړه او ویل چې هلته د زهرو یو غړپ تیر کړ خو اوس به د چا تر فشار لاندې را نشي. نوموړي وویل چې په هیڅ صورت کې د کورنۍ جګړې او امتیازاتو مینوال نه دی، خو هدف یې د عدالت ټینګول دي. د افغانستان جمهوری ریاست تر اوسه د عبدالله د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د انتخاباتو ګټونکي به له هغې وروسته اعلان شي چې ټول انتخاباتي شکایتونه وڅېړل شي او پاکې او ناپاکې رایې سره جلا شي.
د جمهور رئیس حامد کرزی له مطبوعاتي دفتر خبر سوی اعلامیه وایي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیونونه د وظیفه لري چې په بشپړ شفافیت او د خپل تاریخي مسؤلیت په پیژندلو سره د انتخاباتو د رایو د څېړنې پروسه بشپړ کړي. جمهور رئیس حامد کرزی په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې موږ هیله لرو چې د انتخاباتو کاندیدان به هم له انتخاباتي کمیسیونونو سره په دغه مهمه پروسه کې همکاري کوي ترڅو دغه بهیر کامیاب شي. د افغانستان د جمهور ریاست لپاره د یو کاندید عبدالله سرګندونی مو واوریدې. په همدې مسأله موږ ورسته د افغانستان د نننه د انتخاباتو د څارنې د خپلواکې ادارې له مشر سره هم خبرې کړې دي، خو تر هغه مخکې به د افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو د څارنې د کمیسیون نننې خبرې واورو چې وایي دوی ته باید ټول کاندیدان باید دوی ته ورسي په راتلونکو 48 ساعتونو کې کچېری شکایتونه لري له دوی سره یې ثبت کړي. د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان په دیړه له کابل رپورت لري.
د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دواړو کاندیدانو ته 48 ساعته وخت ورکړ چې په دې اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. د دې کمیسیون وایي نادر محسنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د شکایتونو د ثبت لړۍ د سه شنبې ورځ په سهار 8 بجو پیل او تر 40 ساعتونو پورې به دا پروسه دوام ولري.
سر از ساعت 8 بجې امروز
د نن ورځې له 8 بجو څخه 40 ساعته د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لپاره وخت ټاکلی. نو په دې سره د سبا سهار تر 8 بجو پورې دواړه کاندیدان کولای شي چې د ابتدایي نتایجو په اړه خپل شکایتونه له دې کمیسیون سره ثبت کړي.
نوموړي وویل چې له ټاکل شوي مودې وروسته به دوی په علني غونډو کې د شکایتونو څېړل پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی احمدزی د شپږ 5.44% رایو په ګټلو له خپل سیال عبدالله عبدالله څخه چې 3.85% رایې ګټلې دي مخکې دی. له بلې خوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د استیناف غوښتنې په درېیم علني غونډه کې د لغمان، کونړ، ننګرهار، نورستان، خوست، پکتیا او پکتیکا 460 مورد پریکړې وڅېړلې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال ریدا عظیمی په دې اړه وویل:
نن موږ چې کومې څېړنې درلودې، 22 قضیې استثنایي، یو مورد نقدي جریمه، 302 مورد عدم سما قضیې، یو مورد د رایو د بې شمېرلو په اړه حکم شوی و، او یو بل مورد هم د قضیې له وسب سره سم څارنوالۍ ته لیږل شوی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د شکایتونو د ثبت موده په داسې حال کې وټاکله چې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله وایي چې دا نتایج ورته د منلو وړ نه دي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا نتایج د تغییر وړ دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره یو کاندید عبدالله د په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې خپل یو شمېر پلویانو ته وینا وکړه او په خپلو خبرو کې د بری ادعا وکړه. ویل چې دوی د انتخاباتو ګټونکي دي او د افغانستان حکومت د افغانستان دننه د انتخاباتو خپلواک کمیسیونونه او خپل مخالفین په دې تورن کړ چې یو مثلث رامنځته کړی دی، او دوی ویل چې د انتخاباتو د دوهم دور د ابتدایي رایو د شمیرلو د پروسې نتایج دوی نه مني. که څنګه د جمهور رئیس حامد کرزی له دفتره په دې ارتباط یو اعلامیه خبره سوې ده، خو په ځانګړي ډول د کاندید عبدالله عبدالله په خبرو باندې څه نه دی ویل سوي. د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې دوی د ابتدایي نتایجو اعلان په افغانستان کې د انتخاباتي پروسې د بشپړېدو په لور یو بل ګام ګڼي. د انتخاباتو د بل کاندید اشرف غنی احمدزی له خوا هم تر اوسه په دې ارتباط څه نه دی ویل سوي، خو د ازادي راډیو خبريال رضوان مراد په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویاند نور محمد نور سره مرکه کړې ده او په پیل کې له هغه څخه د عبدالله عبدالله د څرګندونو په اړه د کمیسیون نظر غوښتی دی.
نوموړی دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مستقل نهاد او استقلالیت د افغانستان اساسي قانون تضمین کړی ده. په خپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې یو میکانیزم شتون لري د اخی په اساس باندې د جوزایا د خبرګولې څلور وشتمې ټاکنه تر سره شوې او د اخی په اساس باندې بل اخره د مراحل ته شوې. کچیر په مجموع کې دا مسله باندې تم شو د ټاکنو خپلواک کمیسیون 13 ورځې ابتدایي فایل اعلان کړی. دا په دې معنی نه ده چې دا نه هی فایل دي، نو باید ټول کاندیدان انتظار وباسي تر څو ټول شکایات او اعتراضونه ته رسیدګي وشي او د هغې څخه وروسته نه هی فایل اعلان شي. هر لحظه د شکایات او رسیدګي او اعتراضاتو بررسی د دې سبب کېدای شي چې په فایلو کې لوی بدلون رامنځته شي.
نور صاحب، تاسو وایئ چې دوی د صبر وکړي کاندیدان او دوی د نهې نتیجې پورې صبر وکړي تر څو ټول شکایتونه وڅېړل شي. ډاکټر عبدالله عبدالله او دغه پلویان ادعا کوي چې د انتخاباتو کمیسیون اصلا د دوی غوښتنو ته غوږ نه ږدي، او ډاکټر عبدالله نن په خپلو خبرو کې ویل چې دوی پرون هم په 13 ساعتونو کې تاسو نه غوښتنې درلودې، تاسو به پاس کولې ارګ ته، دغه په وینا ارګ به پاس کولې بل ټیم ته، دا څومره حقیقت لري خبره؟
دا حقیقت نه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول پریکړه درای فاکشریت باندې تر سره کړی چې حالت نه کمشنران دي دوی هر یو البته قضیه بررسی کوي او بلاخره هر هغه څه چې د ملت او د خلکو په ګټه دي یاغي پاک له تشمین شي. چې پرون هم دغه مسله په دې شک تر سره شي او د دې مسله شاهد ولی بار حال یو شی باید هیر نشی چې ځینې غوښتنې چې مطرح شوي دي او د دواړو کاندیدانو ترمنځ یو مشترک وجه شتون لري. د ټاکنو خپلواک کمیشن هغې ته لا باید ویلی دی چې باید د شکایت کمیسیون له لوري هغه مورد چې دواړه کاندیدان ورسره البته وجه مشترک لري د ټاکنو خپلواک کمیشن د شکایت کمیشن سره همکاري کړي چې هغه محلات بېرته سر وکتل شي، تفتیش او بررسی شي تر څو دواړه کاندیدان قناعت فراهم شي.
یوه بله پوښتنه، آیا د درغلی د ثابتولو او د پاکو ناپاکو رای د بیلولو لپاره تاسو په هغه پخوانی یعنی چې کوم میکانیزم تاسو لري په غیبه کار کوي، یا د دواړو کاندیدانو در لا رضایت لپاره کوم نوی ګامونه هم اخلي؟
په حقیقت کې د ټاکنو خپلواک کمیشن کله چې ابتدایي پایلې اعلان کړې، دا پروسه نور د ټاکنو خپلواک کمیشن د میز څخه د شکایت کمیشن میز ته لیږدول شوې ده، خو رسمي ډول باندې او د افغانستان د انتخاباتو د قوانینو په اساس باندې. ولې بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیشن یو لارې پریښې ده تر څو هر هغه موارد یا هر هغه اصول چې دواړه کاندیدان ورباندې سلاو وشي او د شکایت کمیشن هم په دې برخه کې موافق وشي، هر هغه محلات چې دوی وواړي د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې برخه کې شمنده چې د سره تفتیش کړي او بررسي کړي. ولې دغه درې اړخونه چې یو د شکایت کمیشن دی، یو هم یو کاندید او بل لور ته هم بل کاندید، دوی باید په مشخصو مواردو باندې سره سلا واوسي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان نور محمد نور سره د رضوان مراد مرکه و. نور محمد نور په دې مرکه کې وویل چې د انتخاباتو وروستي نتایج لا نه دي اعلان شوي، او حتی د انتخاباتو په ابتدایي نتایجو کې د تغییر امکان شته.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسی دا ازادی رادیو او رید اخبرونه مو تر 15 بجو ده. په اخبرونه کې به ورسته وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د یو موازی حکومت درامست کېدو په اړه خبرو شدید اندیښنه ورته پیدا کړي. جان کیری ویلي چې تشدد هیڅ ډول توجیه نه لري، او په افغانستان کې پر ټولو سیاسي رهبرانو ژغ کړی دی چې قرار سي. جان کیری افغانستان ته روان دی، او د رپورټونو پر اساس شای د جمعې پر ورځ کابل ته ورسیږي، او د افغانستان د انتخاباتو پر روان بحران باندې به د ټولو لورو سره خبرې وکړي. تر مخکې ته دی چې د جان کیری د دغو سرګندونو رپورټ واوري، د افغانستان د جمهوریت ریاست د کاندید عبدالله د نننیو سرګندونو په اړه مو په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې د وی خپلواکي ادارې له مشر جانداد سپینغر سره مرکه کړې ده، او په پایل کې مو له هغه څخه پوښتنه کړې چې په کابل کې د کاندید عبدالله د نننیو خبرو په اړه څه نظر لري.
ډېر متاسفونه چې داسې پروسه دغسې وضعیت سره مخ شوه. دا ډېر خو چې کمیسیونونو په تدبیر سره عمل کړی وی، او تر اخیر دمه یې د دواړو کاندیدانو اعتراضونو ته داسې ځواب ویلی وی چې تر یو حده دوی قانع شوی وی، بیا نتیجې اعلان کړی وی چې عکس العملونه یې په موږ وړاندې یو څه خفیف وی، مګر موږ ګورو متاسفانه عکس العملونه شدید دي. خو دا هم معمول دی په ټول دنیا کې چې کله یو نتیجه اعلانېږي یو طرف چې ناراضه وي هغه خپل اعتراض وړاندې کوي او خپل عکس العمل ښکاره کوي. زه فکر کوم نن نانی غونډې نه صرف دومره ارزونه کولی چې دا یو شدید عکس العمل و ده د یو تن د کاندیدانو د خوانه او د طرفدارانو د خوانه چې دوی وړاندې کړ. دا چې کوم قضیه ډېره سیاسي شوې ده، سیاسي بورد کې نه پوهېږو چې څنګه به دا قضیه مخکې ځي، ځکه هغه بورد زموږ د سترګو نه پناه دی.
سپینګر صاحب د خپل خبرو کې نن ویل ادا کړی چې دا د انتخاباتو نتایج د مثلث لخوا اعلان شوی دي. تاسو مخکې ویل چې به تدبیر عمل سوی دا تر ډیره حد به تدبیر عمل او مداخله وکړ څنګه و دا د انتخاباتو په ارتباط کوم
اعتراض د پروسې د شروع نه موږ تاسو ولې چې یو کاندید بایکاټ وکړ او معمول دی په داسې حال کې چې یو ملک یو ونده کاندید په دویم دور کې بایکاټ کوي نو د کمیسیونونو ته پکار دي چې هغه ټایم لاین یا تقسیم اوقات دومره جدي ونه نیسي ځکه ټایم لاین یو طرز العمل دی حتی قانون نه دی او دغې نه سرغړونه یو تخطی دی حتی تخلف نه ویل کیږي مګر موږ ولیدو چې کمیسیون هم متاسفانه په یو تقابل کې د کاندید دغه کاندید چې بایکاټ کړی وو هغه سره مواجه شو بیر دی نه چې یو څه وخت ورکړي د اعتراضونو ته ځواب وویل شي یا حداقل د خلکو په وړاندې د ښکاره شي چې کمیسیونونه د دغه اعتراض ته ځواب وایي که بیا کاندید نه منله حداقل خلکو ته به د بیا زمینه نه فرصت دغه نه بهانه نه لرودلی کمیسیون دا کارونه متاسفانه هغسې چې ضرورت و ونه کړل او ټایم لاین یې ډېر جدي ونیو ټایم لاین یې اعلان کړ نو طبعا دغه عکس العمل هم ډېر شدید و د ده په وړاندې زه کمیسیون په دغه برخه کې ملامت کړم ځکه یو پنځه ورځې یو هفته د ټایم لاین اوږدېدل دومره غټه مسله نه ده د انتخاباتو په پروسه کې په ټولې دنیا کې اوس چې دا کار شوی دی اوس هم زه فکر کوم یو چانس شته خپله ډاکټر عبدالله هم اشاره وکړه چې د امریکي خارجه وزیر پر امیر نزی راتلونکي راضي
دغه خبرې ته براسو د سپینګر صاحب په دغه مسله باندې خبره درسره کوله دغه د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته روان دی مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز دوبینز هم په دې ارتباط خبرې کړې وې د نړیوالو مداخله څومره مرسته کولای شي په دې برخه کې ځکه پرون په مطبوعاتو کې دار پرونه خبره شول چې نړیواله ټولنه آیسته آیسته د افغانستان له حالاتو څخه په تشویش کې ده او دوی فکر کوي چې کدا کدوې مداخله ونکي نو د دوی ګټي هم په افغانستان کې له خطر سره مخامخ کېدای شي نو د دوی اوس د دوی عکس العمل یا د دوی کومک یا د دوی مداخله څومره مرسته کولای شي دغه پروسه سره
په سیاسي اړخ کې دواړه کاندیدان دې ته اړ کړی شي چې یو د بل شرایط تر هغه ممکنه پورې ومني او دغه نوريش کبیرته روسی ترستانی شي او همداسې کمیسیونونو باندې هغه لازم اصلاحات چې دواړه طرف ته لغواړي کمیسیونو کې راشي نو طبعا دا به بیا سبب شي چې پروسه بیرته یو عادي مسیر پیدا کاندي او په عادي توګه ختم شي نو زه فکر کوم چې غټ کار چې دوی کولی شي همدا دی چې په سیاسي بوت کې دواړه کاندیدان سره نږدې کړي او زه فکر کوم دا یو معمول شی دی مخصوصا داسې یو ملک شي افغانستان غوندې ملک دی چې هلته لکه تاسو چې ویل د خارجیانو ګټې هم غختی دي اول ما بحران کولای شي چې نه تنها په افغانانو بلکې په بین المللي شریکانو او همکارانو باندې هم ډېره منفي تاثیر وکړي نو دوی هم حق لري چې خپلې هڅې د یو منځګړي په توګه د دې مسلې د حل لپاره وکړي
په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط د رواني لانجې د حل لپاره د نړیوالو مرستې څومره موثر کېدای شي په همدې ارتباط خبرو ته ادامه ورکوم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته روان دی دوی به په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري او په انتخاباتو باندې به خبرې وکړي جان کیری کابل ته تر تګ مخکې په یوه اعلامیه کې چې د امریکا د سفارت پر پاڼه خبره شوی ویلي دي چې په افغانستان کې د تشدد رامنځته کېدل هیڅ ډول توجه نه لري او خبرداري ورکړی دی چې په افغانستان کې به د قدرت څخه د قانون څخه زیاته خبره کول ل دې هیواد سره د نړیوالو او د امریکا مرستې بند کړي فریبا ظاهر د خبرو جزئیات وړاندې کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د غیر قانوني لارو د واک ترلاسه کولو په اړه خبرداري ورکړ. جان کیری په غیلمه کې چې نن خبره سو په افغانستان کې د موازي حکومت د جوړېدو په اړه خپل ژور اندېښنه ورشوده. کیری وایي واشنگتن تمه لري چې انتخاباتي ادارې د اداسو یو سرغړونو په اړه بشپړ او دقیق ارزونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د غیر قانوني لارو به د واک د اخیستلو هڅې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستو ته زیان ورسوي. د می په یو برخه کې د افغانستان لمشانو غوښتل سوي چې د تیری ویل سيزي لاسته راوړونو او د خلکو د باور د خوندیتوب لپاره باید خپل آرامتیا حفظ کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونې یو ورځ وروسته لاغه وکړي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر انتخاباتو د دوهم دور لمړنۍ پایلې اعلان کړي د دغه پایلو لمخې اشرف غنی احمد زی 15.4 او عبد الله 3.5 رای خپل کړی دي په وروستیو ورځو کې خبرې تر ډیر د تقلبي رایو پر ارزولو متمرکز وي چې له درویشتو زرو رای محلونو څخه د څومره محلونو رای باید تفتیش سي. اشرف غني احمدزي د وزر مشکوکو محلونو د رایو د بیا ارزونې سره موافقه کړې وه. په داس سال کې چې د سیال عبدالله عبدالله د 1200 محلونو د تفتیش وړاندیز کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته وویل چې تمه لري د 1000 مشکوکو رای محلونو لږ تر لږه 3 میلیونه رای وارزول سي. دغه وزارت ویلي چې د تقلب اداوی په جدي ډول راپورته سوي او دې ته اړتیا ده چې په سمه توګه وارزول سي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.